ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. د دې خپرونې په دو ساعتونو کې پر دو جلا موضوعاتو بحث کوو. په دې اول ساعت کې به په افغانستان کې پر روغتیایي امکاناتو له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. په وروستیو لسو کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو نوي کلینیکونه او روغتونونه جوړ شوي، په زرګونو ډاکټران، روغتیا پالان او نور طبي کارکوونکي روزل شوي، د واکسین کمپاینونه شوي او ځینې ډېرې عامې ناروغۍ تر یوه حده کمې شوي دي. خو له دې سره سره بیا هم په دې برخه کې شکایتونه زیات دي. خلک وایي چې لا هم د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره مجبوریږي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او زیات مصرف په غاړه واخلي. ځینې وایي چې لا هم په افغانستان کې د ناروغیو د تشخیص پرمختللي وسایل نشته او کوي هم فنی او مسلکي کسان نشته چې له هغو څخه سمه استفاده وکړي. خو په دوهم ساعت کې به په دې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې سرتاسري یا بین الافغاني ګوندونه نه جوړیږي. نو زموږ د دې اول ساعت د خپرونې میلمانه دی ډاکټر عبدالله فهیم چې د عامې روغتیا د وزارت سلاکار دی، د غرض ډاکټر عمر زمان سعیدی چې په امریکا کې د روغتیا د پالیسی په برخه کې دکتورا کړې ده. نو ډاکټر صاحب عبدالله فهیم چې د عامې روغتیا د وزارت مشاور دی، که دوی لطف وکړي له دوی به وغواړو چې دوی دې وایي چې کوم عمده کارونه شوي دي په دې تیرو لسو کلونو کې.
ډاکټر صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
همونطور که آقای ساروان گفتن، واقعا اگه آدم منکر شوه که در افغانستان کار نشده، این بی انصافی خواهد بود، خصوصا که اگه ما ارقام 10 سال گذشته را با امروز مقایسه میکنیم، ما در 10 سال گذشته در هر 100,000 مادر شاهد تلف شدن 1400 و مطابق بعضی مطالعات دیگه تا 1600 و ما به خاطر دارم که یک مطالعه سازمان ملل متحد 1800 نشان میداد و خوشبختانه مطالعه رسمی که در سال 2010 به نشر رسید این رقم به 327 کاهش نشان میده. این واقعا یک دستاورد بزرگ است. وقتی ما 4 مرتبه میزان مرگ و میر مادرها را کاهش میتیم، یا مرگ و میر کودکای زیر سن 5 سال که از 257 میه به 97، اینا ارقامی هستند که شاید از نظر یاد کردن با عنوان رقم بسیار ساده باشه ما دو رقم به زبان یاد کنیم، اما خصوصا کسایی که در بخش مسلکی کار میکنن این کاهش های به مرتبه را خوب میفهمند، درک کنن که نتیجه چی مسائی است و نتیجه چی تلاش ها و سرمایه گذاری ها است. به همین ترتیب در قسمت فعالیت هایی که در سطح شفاخانه ها است، شاید بسیاری هموطن های ما خبر ندارند. همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، در افغانستان بیشتر از 1,000 عملیه جراحی باز و بسته قلبی در کودک ها اجرا شده، یا عملیه های جراحی بسیار مغلق در دماغ، در ستون فقرات موفقانه اجرا شده. اینا شوخی نیست، واقعا اینا دستاوردهای بسیار بزرگی هستند که ما شاهدش هستیم. به همین ترتیب ما در گذشته برای تشخیص بسیار مسائل پیش پا افتاده مجبور بودیم به کشورهای خارج بریم یا نمونه ها را به کشورهای خارج بفرستیم، در حالی که امروز ما توانایی شناسایی وایرس ها را در داخل کشور خود داریم. ما وایرسی از اینفلوئنزا را ما به اصطلاح کشف کردیم و به دست آوردیم و او را تکثیر کردیم که او برای ساختن واکسین فعلا از طریق مراجع بین المللی استفاده میشه. بدان دستاورده هست در قسمت آموزش مثال کارکنای زن که مردم برای تداوی خارج میره، ایره فکرتان باشه که از افغانستان نمیره، از امریکا هم خارج میره،
بله بله.
از فرانسه هم خارج میره،
شک نسته که منتها لیو زیر دیر زی او دیر دیر و ورو ناروغی لپارزی یو زیر
بله.
کم زیاو دی شاید دی مصارف و مسئله هم بیدی لامریکا چیزی فرزان هند تزی چوی غاخ
بل.
پرزان جوری دی، اما پا افغانستان که او چه فرق لرده مسئله پر حال دیر زیاده منه نه. که داکتر صاحب عمر زمان سعیدی، تاسی پدی رنوا چوی چه پا افغانستان که خصوصی برخه دی دی تپ برخه که چون رفعاله ده، پخواه پا افغانستان که خصوصی و شخصی روغتونو نو کلینیکونه نول په دې وسنی شکل سره اوس دا برخه هم ډیره فعاله شوې ده، دې څومره کومک کړی ده؟
خصوصي سکتور څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د 2002 کال په دې خوا د اقتصاد د بازار پرانا کې چې دا د اساسي قانون یو تصمیم و چې د افغانستان اقتصاد باید د بازار آزاد پر لار لاړ شي. نو په دې چوکاټ کې خصوصي برخې هم البته کرا کرا په ودی شروع وکړه، او کلینیکونه، روغتیایی مرکزونه، شفاخانه، تشخیصیه مرکزونه دا جوړ شول، او کرا کرا د دوی شمیر ډیر شو، او بالاخره دې حتی ورسېده چې تقریبا یو زیاته برخه هغه خدمتونه، روغتیایی خدمتونه چې دي اوس د خصوصي برخه کې تقریبا یو ځای د عامې روغتیا او د دولت د دولتي خدماتو تر څنګ دوی خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي، او په دې لاره کې دوی ډېر ښه اقدامات هم کړي دي او ډېر ښه لاسته راوړنې هم لرلې دي. خو اوس چې په دې برخه کې ستاسو سوال د هغه په هکله دی چې یعنی هغه ښه جنب به مونږ په نظر کې ونیسو، نو په عمومي توګه بلې دوی یو عمده جز دي فعلا افغانستان د سکتور د روغتیا په سکتور برخه کې عمده برخه جوړوي، او یو سروې چې د اخر وختو کې اجرا شوی او 2008-2009 میلادي کالونو دغه عمومي لګښتونه چې دا ارزولي وو په هغې کې دا ښکاره شو چې تقریبا حدود 70% یا زفتر 70% دغه لګښتونه چې دي دا کورنۍ او وګړي دوی د خپل جبه ورکوي، او دا اکثرا د خصوصي برخه کې په مصرف کې رسیږي. یعنی ډیره زیاته برخه د خدمتونه چې دي اوس فعلاً په خصوصي برخه کې البته ترسره کیږي خدمتونه.
یکی از موضوعات عمده که ما میخواستیم روش طرح بکنیم مسئله شکایات مردم است که متواتر از سرتاسر افغانستان، از هر جایی که بگوییم، از ولایت ها اینا، از نقطه نظر امی مشکلات صحت عامه شکایت میکنن. امیدوار هستیم که از طریق رادیو شنیده باشین، اگر نشنیده باشین خلاصش در هر جای مثلا دواها نمیرسد، دکتر اگر باشد دکتر نمیرسد، دکتر در وقتش به کار نمیه، خلاصی مطلب هر نوع مشکلات ما از طریق رادیو آزادی روزای جمعه و سه شنبه نشر میکنیم در دو برنامه. از این خاطر چطور میشه که در مجموع این مسئله صحت عامه یا ذره خوب شد و گپای خوب شد، خوشنیدیم، اجراعات شدیم، منطقه هنوز به استاندارت هایی که خواسته میشه نرسیدیم. دکتر سیاب الله فهیم چطور فکر میکنین شما؟
ما بعضی مفاهیم بسیار به شکل مجردش در کشور خود استفاده میکنیم. خود موضوع دموکراسی به عنوان حکومت مردم، ما شخصا وقتی که میبینم این مفهوم بیشتر به عنوان مجردش و به نام دموکراسی استفاده میشه. اگر مردم واقعا در تمام امور زندگی خود سهیم میشن، سرنوشت خود علاقه میگیرن، به دست خود میگیرن، من یقین دارم که جلوی از این کمی ها و کاستی ها گرفته میشه. اگر ما همونطوری که شوراهای محلی برای امور صحی داریم، این شوراها واقعا مردم ما احساس مسئولیت بکنن و خودشان جلوی همچو خودسری ها یا نارسایی ها را بگیرن، من یقین دارم که کار ما نتیجه بهتر میده. خصوصا در مناطق دورافتاده ما فعلا از نظر بودجوی، از نظر تخصیص دوا، از نظر کارکنایی که باید استخدام شوند، ما در وزارت صحت عامه کدام مشکل نمیبینیم. چرا استخدام ما مکمل دادیم به مؤسسه‌ای که تطبیق کننده خدمات صحی در محلات است، و برای دوا، برای به اصطلاح لوجستیک، برای همش بودجه کافی به مراتب بلندتر از بودجه دولتی در دسترس است. اما اگر کیفیت کار پایین است، واقعا برای یک وزارت صحت عامه که روز به روز فشار است و هر سال تشکیل ما، من شاهد هستم که در طول 10 سال تشکیل وزارت صحت عامه از 27-28 هزار به 14 هزار پایین آمده. برای وزارت صحت عامه واقعا سخت است، خصوصا در فصلهای سخت سال که همیشه هر ماه حیات بره و این نظارت اجرا بکنه. اما اگه واقعا مردم کلینیک از خود حساب کنه، مرکز صحی از خود حساب کنه و شورایی که در محل هست احساس مسئولیت کنه، شورا صرف دور از اکثریت هموطنای ما به خانواده خود همی که خوب برادرزاده و خوارزاده و پدر و مادر خودش خوب خدمت میشه، به می اگه اکتفا بکنه و در فکر عامه مردم محل خود نباشه، و برای وزارت صحت عامه هم گزارش های بسیار خوب داده شده که بله خدمات بسیار خوب است، همه چیز خوب است، اینجا است که یعنی کمی ها و کاستی هایی که شما میگین از نظر وزارت صحت عامه پنهان میمونه.
له قدرمنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. اوس به میلمنو ته ورشو. اولم ډاکټر صاحب فهم، تاسو مهرباني وکړئ
جواب دادن به تو سوال ها بعضا بسیار دشوار است. شاید ما مثال های دارن و ما با مثال های حساب نمی کنیم. ما برعکس مثال های داریم که ده ها هموطن ما مریض خود به هندوستان می برن و از اون طرف صرف مرده شباد از مصارف لک ها افغانی از صد ها از افغانی پس میارن. اگر ما به مثال ها بسنجیم شاید کاری از پیش نره. اخیراً وزارت صحت عامه یک مقرره بسیار جامعی را نهایی ساخت، خوشبختانه از طریق وزارت محترم عدلیه طی مراحل شد و این مراحل خود را طی میکنه. انشاءالله این مقرره اجازه خواهد داد که ما کنترل خود در همچون موارد بیشتر بسازیم. اما موضوع سوء استفاده مسلکی یک موضوعی است که ای تنها در طبابت نیست. شاید امیال بعضی دوستای ما در پلیس باشه، بعضی دوستای ما در سارنولی باشه، بعضی دوستای ما در قضا باشه که از این سوء استفاده ها در افغانستان میکنن و متاسفانه این رقابتی که همگی کوشش داره در یک مدت بسیار کوتاه پول بسیار فراوان به دست بیاره و چنانچه بسیاری ها هر کس طرف همسایه خود دیده که نه مکتب خوانده بود و نه تحصیل داشته و امروز ساختمان های بزرگ در اختیارشان است، موترهای مفشن در اختیارشان است، حتما تحصیل کرده ها هم کوشش میکنن که زودتر پول دار شود.
بله، این چه داوریدون که وای وای دولتی رختونون امکانات نلری، شو داکتران نلری او شخصی بیا دیر زیادی پیسی اخلی. پا عموما کلا چه پا کمزایی که دی تپ پا برخی که خصوصی سکتور زیاد فعاله وی نو آلت بیا زین نور شانم شتا مثلا بیمه وی کنی ایچ سو کم واسنه لری چه پا یو لک دالر دی دیزر عملیات وکی
هم مسائل بیمه هم.
جناب ساروان صاحب، ما میخواستم که دمی سلسله صحبت همه تو بیایم که فراهم کردن این خدمات از طریق بودجه بسیار محدود حکومتی واقعا ناممکن است. این همگی روز اول که ما میگفتیم بسیاری ها قبول نمی کردن، اما امروز وکلای پارلمان، کسایی که با ما در تماس هستند، خود مردم این درک میکنن که خدمات صحی تخصصی و فوق تخصصی مجانی اصلا امکان نداره ارائه شود. وزارت صحت عامه همونطور که شما گفتین موضوع ایجاد بیمه را روی دست گرفته. ما صحبت های با وزارت محترم مالیه داشتیم. متاسفانه اونجا هم هنوز روی یک قسمه است که بسیار به سادگی میگن که سابق بیمه مامورین بود، شما چرا او را فعال نمیکنین؟ در حالی که مامورین یک بخش کوچکی از باشنده های افغانستان هستن. اگر ما به زندگی همه مردم فکر کنیم، باید به نظام های بسیار بزرگتر و فراگیرتر مثل امو مسئولیت اجتماعی یا اینا فکر کنیم که اینا همش واقعا زمانگیر است.
خب آقای سعیدی، در مجموع راه های حل چی است؟ در مجموع چی شود که این مسئله صحت عامه خوب شود؟ مسئله در مجموع بودجه که از طرف دولت جدا میشه برای این موضوع تا چه کافی است؟ درست است یا نیست؟ برای اینکه در حال که از میلیاردها دلار کمک ها یاد میشه، باید این مسائل در 10 سال بسیاری مسائل تا حال از نقطه نظر شفاخانه و ایگپا و وسائل باید حل میشد.
ز دغه مجموع که دغه سوال نه چما ورده په درې برخو غواړم چې دا تقسیم بندی کما بیا ورسه په دې باندې تماس ونیسم. اول د روغتیایی خدماتونو کیفیت ته په دې کې شک نشته چې خدماتونه په هغه ډول چې وی باید وی په هغه ډول زما په نظر ندی تر اوسه پورې. د دولتي سکتور ته وګورو که خصوصي سکتور ته، یعنی ډیر زیات لاڅشته چې باید وشي. په دولتي سکتور کې زما په نظر یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت په هغه اندازه بودیجه چې باید روغتیایي خدمتونو ته بیله کې هغه نه بیله یي. د بیلګې په توګه دغه یو د مصارف او څرځونه چې شوه په خصوص د روغتیا په سکتور کې په 2008-2009 میلادي کالونو کې داسې نتیجه ترنه لاسته راغله چې په کال کې حدود د 1 میلیارد ډالر په د روغتیا په سکتور کې مصرفیږي، چې له دې جملې څخه تقریبا 6% د حکومت له خوانته ویلیږي او باقی چې د 43% د دونرانو یا مرسته کوونکو وادونه دي او نور باقی ټول چې دي د عام وګړي د خپل جیبه ورکوي. حال دا چې هغه معیارونه چې د روغتیایي مصارفو د تمویل لپاره په نړیواله کچه باندې دا منل شوی دی، هغه دا دی چې باید حکومت حداقل 15% خپل مصارف د عمومي بودیجې نه باید روغتیا سکتور ته ورکړي. حال دا چې اوس دغه د عمومي د دولت بودیجې نه دغه د سروې مطابق حدود د 4-5% پورې دوی دلته هغه کې سهم اخلي، چې د دې عواقب ښه نه دي، ځکه چې وګړي او کورنۍ مجبور دي چې د خپل ژبه مصارف ورکړي، چې په پایله کې دغه مصارف یعنی حکومت په حقیقت کې دغه مصارف اچھی پو عامه وګړو، حال دا چې دوی باید دا مسولیت یو حد واخلي. نو نه پیګم یا دا د چې د افغانستان حکومت نور اولویتونه هم لري او دوی شاید د نور اولویتونو په پام کې نیولو سره توجه کم کوي، ولی په عمومي توګه زما په نظر د افغانستان حکومت باید لږه پاملرنه نور وکړي او ډېر نور اضافه بودیجه ورکړي، ځکه چې خدمتونه هلته ښه کیږي چې هغې کې منابع موجودی وي. نو په کوم منابعو باندې به څنګه به خدمتونه ښه برابر شي؟ او یا دا بل لارې داده چې دوی باید دغه نوې مبتکرانه مفکورې چې په نړۍ کې اوس عام دي هغې نه باید استفاده وکړي، ګټه واخلي. لکه یو دغه د عامه او خصوصي مشارکت دی، دې نه باید ګټه واخلي د دغې مفکورو نه. یا مثلا د هاسپیټل اټانومي ورته وایي، یا خودکفایي د شفا د خودکامګي د شفاخانو چې دلته باید دوی توجه وکړي. یعنی داسې نوې مفکورې هم شته ده د روغتیا صحت دپاره، د په اصطلاح د عوایدو راجمولو دپاره. مثلا نورې طریقې شته، لکه په سګرټ باندې د ټکس لږ اندازه ډیرول چې دا وکړی شي، مثلا په موټرو د موټرو د غاز چې خارجوي.
از آقای سعیدی، از لحاظ قانونی وزارت اطلاعات و کلتور وقتی که قرارداد میته به یک تلویزیون، چرا نمیگه که مسائل عامل منفعه شما باید اینقدر به دولت مفت کار بکنین؟ یعنی اینقدر اعلان ایگپا چرا نمیشه از لحاظ حقوقی قانونی شما از لحاظ پالیسی سعیدی سبی خود دولت خود باید یخن از تلویزیون را ماکم بگیره که برادر شما یک کد پیسه جمع میکنین که یکم یکم به مردم کار کنین؟ نه،
متاسفانه تر اوسه پورې دغه سی یو ډیر واضح چوکاټ نشته دی چې میډیا ته او د رسنیو ته دا واضح شي چې تاسو اگر چې په قانونو کې ویل شوی ورته فعلاً چې تاسو ټول رسنۍ مسئول دي چې خپل ملي مسؤلیت تر سره کی، او خودسې ډیر دا په جزئیاتو باندې ذکر شوی نه دي. نو دا ډیر ښه نظر دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت په دې کې اقدام وکړي، او البته دا د دې وزارت کار هم نه دی، بلکې د بیلابیلو وزارتونو او شخصا د افغانستان د کابینې دا یو فیصلې ته اړتیا لري چې په دې باندې خبر هغه وشي چې کله چې یو جواز ورکول کیږي یا جواز تمدیدیږي د رسنیو، هغوی باندې باید یو الزامي دا کیښودل شي چې دومره فیصدي وخت یا مثلا حتی په ملي کمپاینونو ورځو کې یقین وکړي چې تر څو چې زه اطلاع لرم، حتی یو اعلان هم دوی په ډېرو زاروی باندې اضافه نشروي، وایي زه خو یو اعلان به وایي ستاسو دغه روغتیایي اعلان.
مثلا یو بل موضوع ته راشو، یو اوریدونکی دین محمد لودین لیکلی دی، وایي د پېښور په روغتونونو کې 80% ناروغان افغانان دي، افغان ناروغان دي. مخکې ځینو نورو اوریدونکو لیکلي ول چې د افغانستان ډاکټران تکړه دي، ډېر تکړه ډاکټران اوس موږ لرو، لیکن له دې معلومیږي چې خلک اعتماد پې نه لري. د اعتماد نه لرلو یوه اصلي وجه هم شاید دا وي چې په افغانستان کې بې کیفیته دواوې ډېرې زیاتې دي. دا فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره مشکله کار هم نه وي، او زه فکر کوم چې ډېر لوی مسؤلیت هم دی چې د بې کیفیته او جعلي دواوو مخه ونیسي. ولې د دې مخه نه نیول کیږي؟ دا لس کاله شول چې همیشه موږ راپورونه لرو چې بې کیفیته دوا ونیول شوه، حتی هغه کمپنۍ هم نه اعلانیږي چې د کومې کمپنۍ وه چې سبا خلک ورشي او هغه دوا وانخلي.
زما په نظر دا کاملا درسته ده چې د افغانستان کې د کیفیت دوا ټیټه ده، او د دې بیلابیل علتونه دي. یو علت دا ده چې افغانستان یو ډیر پراخ سرحد لري د همسایه هیوادونو سره، او دغه د دې عمل شوی چې دوا قاچاق شي. حتی د ځینو معلوماتو له مخې حدود 30-40% دوا په قانوني لارو راواردېږي، او باقي مانده ټول د قاچاقي لارو افغانستان ته داخليږي. او بیا په دې کې نو د عامې روغتیا وزارت د یو اندازه مسؤلیت وي، خو اصلي مسولیت د امنیتی ارګانونو دی، د پولیس، د امنیت، چې دوی دغه قاچاق
کچرته دا چې د انسان د ژوند مسله ده، پدې کې د ژوند د مرګ مسله مطرح ده. څوک چې نیول کیږي هغه ته باید ډېره سخت سزا ورکړی شي، کچرته جدي سزا وای او مجازات وای. شاید چا داسې جرأت هم نه وای کړی چې په اسانه سره دوا راوړی وای. اوس خلک اکثرا پوهیږي وای کې ونیول خو دا دوا به ضبط شي بلا ورپسې، لیکن دته څه خطر نه وي متوجه. فکر نه کوي چې دا هم سبب شوی دی چې جالی دوا بیا بیا راشي.
بلې، او همدا تر اوسه پورې داسې یو جدي تصمیم یا اقدام تر اوسه پورې د هغو کسانو مقابل کې چې دوی د دوا قاچاق کوي او بې کیفیته دوا قاچاق کوي، نه یوازې چې دا دوا بې کیفیته وي، بلکې کله چې دا راودیږي افغانستان کې دوی د ټکس نه هم ځان خلاصوي، چې دا هم د افغانستان ملت دپاره یو ډېره ضربه ده. نو زما په نظر باندې باید افغانستان حکومت هماغسې چې یو اختصاصي محکمه ده د مواد مخدر یا د نشه یي توکو پر ضد د قاچاق کوونکو په مقابل کې یو قانون شته دی، هغه پلی کیږي. اوس همدغسې باید د هغه څوک چې د دوا قاچاق کوي کیفیت کوي، هغه ته هم باید داسې حتی یو اختصاصي محکمه جوړه شي، ځکه چې دا قاچاقبران دا واړه کسان نه دي، دا ډېر زورور خلک دي. او دې مقابل کې د عامې روغتیا وزارت د یو مامور وسه نه رسیږي، دا حتی د وزارت په سطح د مامورینو اوچته ده.
نو باید لوړه سطح باندې وزارت فکر کوم چې وس پرې رسیږي. او هغه دا ده چې زموږ ځینې اورېدونکي شکایت کوي، وایي ځینې بهرني ډاکټران راغلي دي، وایي هغه اصلا سند نه لري، نرسانی وی او راشی افغانستان ته بیا ډیر ډبل فیس هم اخلي. لیکن د عام روغتیا وزارت د دوی اسناد نه ګوري او دوی ته اجازه ورکړی ده چې کلینیکونه پرانیزي یا په خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې فعالیت وکړي. ډاکټر صاحب فهیم، په دې باره کې تاسو څه وایئ؟
جناب ساروان صاحب، فکر میکنم که موضوع جنایت، فرار از قانون، فرار از مقررات، ایده تمام دنیا است. ما میبینیم همونطوری که دزدی وجود داره، همونطوری که آدم کشی وجود داره، همونطوری که جعل وجود داره، در هر بخش میتونه در بخش صحی هم باشه. ما ایده جدا رد میکنیم که وزارت صحت عامه همچو فعالیت را اجازه بده. اما اگر کسی از خلای استفاده کرده، کسی از فساد اداری استفاده کرده، اسناد جعلی آماده کرده، ایره هم منکر شده نمیتانیم. یک موضوع عام نیست که عام باشه وزارت صحت عامه به اصطلاح دروازه را باز گذاشته باشه که هر کس بیایه و در هر جا کلینیک باز بکنه و گویا خود دکتر معرفی کنه. در بعضی مناطقی که ما نمیتانیم، متخصصین ما حاضر نیستن برند اونجا کار کنن، مؤسسات غیر حکومتی که ارزی خدمات میکنن میگن که ما از کشورهای همسایه میتانیم این خدمات فراهم کنیم. طور مثال در بدخشان ما جاهایی داریم که برای ماها متاسفانه از جانب مرکز بدخشان به اونجا رسیدگی نمیشه و یگانه راهی که وجود داره از طریق تاجیکستان است. شاید به خاطر ازی که ما به مردم خود خدمات برسانیم، این خوب باشه که ما توافق کنیم که بعضی متخصصین و کارکنان صحی تاجیک به در اونجا کار بکنه.
نه پدی که مشکل نشته که بهرانی داکتران راشه. نه
منظوری من نیست که به این معنا نیست که یک کارمند دیگه تاجیکی بیای اونجا کار کنه. از نظر اسناد اینا چک میشن، شعبات ما شعبه بررسی از قوانین صحی داریم، اونا اسنادشان رو میبینن، بعد از او اینا استخدام میشن. اما گفتم اگه بعضی موارد فرار از قانون و جعل و اینا باشه، ایره ما منکر نمیشیم. و در اینجا هم باز هم موگه پس که هر کسی که این موارد مشناسه خوب است. امی حکومت از خودشان است، وزارت صحت عامه از خودشان است. ما آرزوی ما، هدف ما، مقصد ما همیست که ما به مردم خود خدمت کنیم. ما بر از این نیستیم که تنها بگوییم که خب ما به نام یک کلینیک در فلان جای داریم و گویا مشکل مردم حل شد. نه، ما در فکر کیفیت هم هستیم. و اگر در این بخش هموطنهای ما احساس میکنن که یک کسی سند را کرده دکتر نیست، ایره اگر لطف کنن برای ما بگوین، به یقین که وزارت صحت عامه ایره تعقیب میکنه و جدا جلو اتو خودسری ها و بی قانونی ها را میگیره تا جایی که البته وس و توان ما است. بیشتر هم سر موضوع دوا بود. ما هم به امی عقیده هستیم، ما مثال هایی داریم که ما وقت تخلف دستگیر کردیم متاسفانه، اوطوری که باید خلاص بگوییم که ما یک نظامی که هنوز یکی با هم پیوسته یک هدف مشترک تعقیب بکنه متاسفانه هنوز ایجاد نکردیم. ما خوشحال هستیم که در این اواخر صحبت‌های بسیار جدی از طرف جلالت نواب رئیس جمهور شنیدیم و امیدوار هستیم که این صحبت‌ها در عمل هم پیاده شوه و ما واقعا در همچون موارد فعالیت بسیار زیاد و کتلوی یک اداره با یک ماموری که در فساد غرق است یا با یک کسی که در نظام های مافیایی شریک است، به اصطلاح زحمتای بسیار هدر میره و مردم یک برداشت نادرست از او میکنند. بنابراین ما امیدوار هستیم که حکومت، یک حکومت یک پارچه با یک هدف مشترک و واحد و تقویت کننده هم دیگه حرکت بکنه.
چی باید شوه؟ یک پیشنهاد خوب اگر بکنین بد نمیشه سیم.
از ما په نظر تر اوسه د افغانستان حکومت د امیر روغتیا وزارت لاسره ورن درلودلی دی په ابتدایي خدمتونو په برخه کې او لکتر لګ تر اندازې ثانوي خدمتونو کې، خو اوس وخت د غیر غل چې د افغانستان حکومت د امیر روغتیا وزارت پاملرنه وکي سالسي خدمتونو ته، او البته دوی نشي کولای چې جون دا ډیر قیمت بها خدمتونه دي، نو دا د خصوصي سکتور سره مشارکت کې دا خدمتونه وړاندې کې، او همدارنګ مقرری چې کوم اوس فعلا د لاس لاندې د کلش ترکی د په جدي توګه تطبیق کې د خصوصي سکتور په اړه باندې ځینې اقدامات چې تقریبا شروع شوي دي دغه په جدي ډول باندې تعقیب کې، نو ان شاء الله چې یعنی یو اساس کرا جوړیږي، نو د باید اوس وخت تطبیق راغله او 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 د نوې مفکورو د عوایدو د جمعولو د روغتیا د سکتور لپاره د عوایدو جمعولو نوې مفکوري چې اوس اندازه شروع شوي دي د افغانستان حکومت نه د عدلی وزارت نه د پارلمان زما وختونه دار چې دوی حمایت کوي د عام روغتیا وزارت او د متخصصینو د صحت عامه د دوی خبرو ته د دوی هغه ته غوګونی ځکه دوی خو لاړ دی خارج ته درسونه ویلي راغلي دي، دوی باید دوی ته مثلا نور وزارت خاني چې دی هغه کې د تخصص لري دوی یو اندازه نه د افزیرو کې او دوی ته غوګونی سي ترڅو چې دغه دغه سیستم ان شاء الله چې بهبود پیدا کی او 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 په خپل خو کرا کرا ودرېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدر من اوریدونکو یو ځل بیا موزه اسمت ساروان او ظریف نظر په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې هرکلی کو. په دې سات کې په افغانستان کې په ګوندونو بحث کوو. د افغانستان د عدلي وزارت وایي هغه ګوندونه چې په دغه وزارت کې ثبت او راجستر دي باید لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې نمایندګي ولري. د دې وزارت په وینا د وزیرانو شورا په وروستیو کې یوه مقرره تصویب کړه چې پر اساس یې که کوم ګوند په یوه کال کې دننه په شلو یا دوه ویشتو ولایتونو کې نمایندګي جوړه نه کړي ثبت به ترې واخیستل شي. موږ په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې سرتاسري یا لوی بین الافغاني ګوندونه نه رامنځته کیږي، په دې لاره کې ستونزې څه دي او خنډونه څه دي، د حکومت او همدارس د قوانینو رول په دې برخه کې څه دی. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د سیاسي او حقوقي چارو کارپو شغله عبدالستار سعادت، او دغه راست په سټوډیو کې لیکوال او د سیاسي چارو کارپو شغله احسان الله اریانزی چې ورته هرکلی وایي.
مننه.
بله، البته د سټوډیو پراک بگویم بهتر است که در این تشریف دارن. چی گفتنی دارین در مورد دی مسائلی که ما امروز از شما میخواییم صحبت کنیم؟ شما آغاز کنین صحبت این مسئله عذاب سیاسی چطور است در افغانستان؟
برمیگرده به دهی دموکراسی در افغانستان و از وقتی که ساختن احزاب یا جریان‌های سیاسی در افغانستان در صدر اجندای روشنفکرای وقت قرار گرفت و احزاب چپی و راستی ساخته شد که در چپی ها مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان تقریبا درجه اول بود و در راستی ها هم احزاب مثل حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، در اون وقت یک سطح از تفاهم و مدنیت در افغانستان شکل گرفته بود که ساختن احزاب ملی و سراسری عملی بود. مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا احزاب راستی جمعیت و حزب اسلامی، اینا واقعا در بسیاری ولسوالی ها و ولایات افغانستان در هر قوم و مذهب اینا نفر داشتن و فعال بودن. پس سانه وقتی که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان مثلا در احزاب راستی، وقتی که در بیرون از کشور بودن این شعبات صورت گرفت، اینا بیشترش علاقمندی های خارجی ها بود.
بله.
مثلا در مورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان ای بسیار علاقمندی سیاسیون شوروی وقت بود.
بله.
که مثلا در افغانستان پایگاهی داشته باشه که وقتاً فوقتاً یکی در علیه دیگه بتونن مورد استفاده قرار بدن. تنظیم های جهادی هم که بیرون از افغانستان شکل گرفتن و از ادامه ازمو جریان های اسلامی بودن، اینا هم بیشتر چون رهبریشان، امکاناتشان، وسایلشان، افرادشان، نشراتشان همه در شورای همسایه ایران و پاکستان بودن و از او خاطر بساس تقاضایی که در اونجا مطرح بود و چیزی که اونا فکر میکنن که در آینده افغانستان چطور یک نقش قدم داشته باشه در داخل از جذب انشابات را آوردن، مثلا یک حزب اسلامی به 78 شاخه در ایران تبدیل شد، در پاکستان و در ایران هم تا به 72 حزب خرد و کوچک ساخته شده بود و بیشتر میخواستن که مثلا بزرگایی که در قم بودن یا در سیاست ایران بودن یا در استخبارات یا در نظام، اینا میخواستن که گروه پکای داشته باشه که در آینده افغانستان باز بتونن مثل دانای سطرنج اینا رو پس و پیش کنن. وقتی که میایم به شرایط حاضر، جریان که در بن اتفاق افتاد بعد از فروپاشی نظام طالبا و در اونجا یک عده اشخاص از تنظیمای جهادی و از گروه روم به قدرت رسیدن، اینا فورا خواستن که به ساختن احزاب بپردازن تا که بر خود پایگاه ایجاد کنن، یک قوت بر خود ایجاد کنن. بعد از که قانون احزاب ساخته شد، قانون احزاب اول که به گمانم سال 2003 2004 بود، اینا شرایط برای ساختن احزاب سیاسی بسیار ساده ساخته بودن. شما فقط 700 نفر پیدا میکردین، میاردین در وزارت عدلیه با چند نفر به نام رهبر و کلان او رو ثبت میکردن. در تجدید نظر به این قانون ای رو به 10,000 بالا بردن. در به حساب قانون اول بیش از 130 حزب در افغانستان رایستر شده بود و به اساس قانون دوم و تجدید نظر شده تا بالا بیش از 38 حزب رایستر شده. اما هنوز هم شرایط بسیار سهل است برای ساختن حزب، مثلا در افغانستانی که سیستم ثبت وجود نداره، آیدی منظم و تذکره و پاسپورت پیش همه نیست.
اما قرار است چه په انتخاباتو که یه وکیل مثلا لزر کارت پیدا کیوی لیکن بیا چلور رای نسی تر لسه کولی
تذکره ولی شما اگر لزر دو تو حزبونو در ثبت اول در عدلی پر وزارت ثبت
سوال داده تاسی اول چه تیرو کلونو که افغانی گندونه یا پا ایران و پاکستان که جور شول او یا که پا داخل که هم ول او سر تاثری ول دی بحرانیانو در مداخله پا نتیجه که پا قومی و سمتی بنیادونو بانی وو ویشل شول، لیکن پا ورستوی لسو کلونو که ولی یو داسی گوند رامنسته نشوی چه اقا سر تاثری وی پا یو خاص قوم و سمت پوری مربوط نوی.
دو دلیل زما بخیال، یو دا چه خپلا در عذاب و قانون در گندون جوراول در پار در شرایر رسانه که خودل دست یو لوی چوکاری ورطا جور نکه چه تاسو مثلا قومی حزب ما جوراوی مذهبی ما جوراوی شرایط ورته وضع نکرل که وضع شول اگه په افغانستان که متاسفانه چون قانون تطبیق رو یاری کمزوری ده اگه تطبیق نشول و دیره حزبونه چون اسمون په فیلی افغانستان که گورو اگه عملا قومی حزبونه بلا معذره داوه چه په افغانستان که ده تاکنو په قانون که ده احزاب و پیساب رای گیری نشته حالتا ده افراد و پیساب بنده رای ورکول کیگه و معمولا اگه افراد چه په تیرو لسو کلو که ده امکانات خواندن شوی دی دوی که اولش چه خلق لا بیگری دلار نه بزن باندې راټول کې ورای واخلی که چیرته د ټاکنو په قانون کې احزاب ته ونډه ورکړ شوی وای نو به د سیاسي ګوندونو په ځان باندې یو فشار لیده چې د آینده انتخاباتو په برخه کې د ښه موقف د نیولو په خاطر باندې خپل تعداد زیات کړی وای، خپل تګلاره یې روښانه کړې وای، خپل مشران یې هڅولي وای چې ډېر کار کړی وای، خپل کادرونه یې کار ته هڅولي وای، خپرونې یې درلودې، مظاهرې یې درلودې، نمایشات درلوده چې خلک پراټول شوي وای. چون په انتخاباتو کې د احزاب ون ډېره کمزوری ده، په دې خاطر باندې حزبونه واړه پاتې شوي. او بل څه فکر کومه چې هماغه بیرونی عنصر اوس هم اساسي عنصر،
او څه فکر کوي چې د خلکو علاقه مندي هم رول لري، خلک هم ډېره علاقه نه لري چې په ګوند کې وي، ځکه چې تاسو وویل چې کله چې انتخابات نه وي په ګوندي بنیاد باندې، نو د ګوند رول اصلا د خلکو لپاره د سوال وړ دی چې څه رول لري.
څاروان صاحب زه چون په افغانستان کې پاتې شوی یم د ټولو کلونو کې، دې خبره سره ډېر زیات موافق یم چې واقعا په سیاسي حزبونو باندې خلکو اعتماد کمزوری دی، ځکه که موږ کوم چپي حزبونه درلودل هغه څه چې خلکو ته ویلي وو پس هغو چپیان واک ته ورسېدل هغه څه ونه کړل. او دا تنظیمونه هم چې په ایران او پاکستان کې فعال وو، د افغانستان خلک جهاد ته رابلل او لکونو ځوانانو په دوینو په قیمت باندې شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه او هغه نظام نسکور شو، جهاد بریالیتوب ته ورسېد. خو دا حزبونه بیا لکه څنګه چې افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وه او دنیا ته یې وعده ورکړې وه په هغه باندې وفا ونه کړه. دوی په قومي ډله تنظیم شول، په مذهبي ډله تنظیم شول، دوی د واک د نیولو لپاره جګړې وکړې، یوه ډېره خونړۍ جګړه یې رهبري کړه چې په هغې کې په زرګونو خلک ووژل شول، ښارونه وران شول، د افغانستان مشکلات نور پسې ډېر شول، مهاجرتونه نور پسې زیات شول، ځکه خلک په حزبونو باندې ډیر باور نه کوي.
دلته د عدلی د وزارت نوی مقرره ده، په دې کې وای ستاسو په نظر دا څومره کافی ده د سرتاسري او بین الافغاني ګوندونو لپاره؟ د نوی قانون مطابق هر نوی جوړیدونکی ګوند باید لږ تر لږه لس زره غړي ولري. د هغوی د تذکیرو له کاپي سره باید دا وړاندې شي. دا غړي باید د ټول افغانستان او څو قومونو څخه وي. د ګوند د مؤسسانو غړي باید لږ تر لږه 22 تنه له 22 ولایتونو څخه وي. دا هغه معیارونه دي چې په دې نوي قانون کې په نظر کې نیول شوي دي. ستاسو په نظر دغه شرایط چې نوي ورته شي دي، دا به څومره کومک وکړي؟
څاروان سه په اوسني افغانستان کې موږ د قوانینو د لارو برخه کې مشکل نه لرو. موږ یو ښه اساسي قانون لرو، او د ګوندونو قانون او د لوړو تعلیماتو قانون او د مالیاتو قانون او نور مسایل. اما اساسي مشکل دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د قانون تطبیقولو روحیه ډېره کمزورې ده. نه چارواکي د قانون تطبیق سره علاقه نیسي، نه د ګوندونو مشران، مخصوصا هغه ګوندونه چې په پخواني جهاد کې برخه درلوده او په اوسني واک کې مستقیما دخیل خلک دي، دوی په افغانستان کې ځان د قانون لوړ بولي. دوی ځان نه مستثنا بولي. او زما باور نه دی چې دغه ښه مواد چې په دې قانون کې لیکل شوي دا به عملي شي. ډېر موږ هغه حزبونه چې اوس په افغانستان کې لرو او نسبتا فعال حزبونه دي، مثلا زه نوم اخلم د محقق صاحب نوم، حزب اسلامي مردم افغانستان، دا واقعا یو قومي ګوند دی په ټول افغانستان کې. نه شاید په یو پنځه شپږو ولایتونو کې دوی نفوس ولري. یعنی ډېره ښه خبره ده چې هاته دغه حزبونه د خپلې وړې فکري پوستې نه راووزي، دوی په سراسري او ملي او لویو مسؤولو ګوندونو بدل شي او ځانونه د افغانستان د ټولو خلکو بچیان وبولي او استازي وبولي او خدمتګار وبولي، دا به ښه خبره وي. خو ما باور دا دی چې چون په افغانستان کې د قانون تطبیق رویه ډېره کمزورې ده، دا مواد به هم ډېر عملي نه وي.
د آریانزي صاحب نظر هم واورو، د سعادت صاحب نظر هم واورو چې دوی څه وایي چې ولې په افغانستان کې سرتاسري او بین الافغاني ګوندونه نه جوړېږي؟
حزب ملي موجود نه بل.
د آریانزي صاحب خبرې مې تعقیب کړې په دې موټر کې. البته کافي دلایل په دې اړه درلودل. البته هماغه رقم چې دوی ویل په یوې ټولنه کې د حزب مفکوره، هماغه رقم چې د حزب تعریف دی، یعنی د حقیقي اشخاصو سازمان شوې ډله چې د قانون د احکامو سره سم د سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره فعالیت کوي. اوس البته فعالیت په ملي یا محلي سطح باندې د افغانستان په قوانینو کې تعریف شوی وي. هغه دیموکراسي لسیزه چې مخکې په باندې بحث شو، په هغه کې مخکې له دې نه چې د احزابو قانون جوړ شي، د احزابو د فعالیت لپاره کومه قاعده رامنځته شي، په هغه وخت کې محدودیتونه لاو، یعنی مخکې د دیموکراسي د لسیزې نه سي انجمنو په نامه او په بیلابیلو ټولنو په نامه باندې هغه سیاسي افکار رامنځته شول، او د یو قانون د نشتوالي له امله چې په هغه کې د احزابو امتیازونه معلوم وای، مکلفیتونه معلوم وای، د هغوی لپاره مجازات وای د سرغړونو په صورت کې، دا شی نه وو. هماغه وخت چې د دغه بې سرپوښۍ یا بې قاعدګۍ له امله په ځای دې چې د په ملي سطحه باندې احزاب رامنځته شوی، د ملي ارمانونو سره، د ملي مرام سره، او د ملي اساسنامې او یو پلان او پروګرام سره، دوی ډیر د ایدیالوژیکو مسایلو ته مخه کړله، چې یعنی تر دې چې د افغانستان په ملي منافعو کې یا په سیاسي مرزونو کې محدود شوی وای، اهداف یې داسې خیالي او ارماني و چې هغه فلسفه په خپله وجود او تطبیق مشکل و. لکه د کمونیزم ګوند چې هغه وخت کې په قوت کې رامنځته شو، د هغوی ټول اهداف د کمونیزم مسله چې وه، هلته خو نو هماغه د ګلوبلایزیشن مسله وه، یعنی هېڅ سیاسي مرزونه پکې مطرح نه وو. د هغوی په پروګرام کې فکر چې کېده، د ایدیولوژي په اړه فکر کېده، همدغسې بیا د اخوانیانو مسله هم کوه. اخوانیت هم هماغه اسلامي ګلوبلایزیشن و، یا نړیوال کېدلو د هماغه د اسلام په حدودو کې، چې هغه هم د افغانستان لپاره کوم پروګرام نه درلوده.
راه های حل گفتیم چیست؟ این مسئله احزاب در دیگه دنیا از خود یک میکانیزم دارن، دو نوع یا سه نوع کنترل میشه، مثلا از طریق مطبوعات کنترل میشن که در مطبوعات سوالات تر میشن مردم یاره چی میگن، یا از طریق قانون مثلا قانون گذاشته میشه که شما باید در سال یک دفعه حداقل یک مجلس عمومی داشته باشین، سرتاسری داشته باشین، کنفرانس ها بگذارن، یا در دو سال باید انتخابات داخلی داشته باشین. باز مثلا منابع پولیشان باید واضح باشه و به مردم باید حساب بدن که اینقدر پیسه ما از اینجا گرفتیم از اینجا.
یک کشور عقب مانده جنگ زده هستیم.
بله.
مشکلات که 35 سال جامعه افغانستان رنج داده و هنوز متاسفانه جریان داره، امکانات تطبیق قانون از ما یا کاملا سلب ساخته یا مشکلات بسیار داریم. از او خاطر امور رقمی که قوانین و مقررات و اصول و همین چوکات هایی که در دنیا هست در افغانستان با آسانی تطبیق نمیشه. در مورد احزاب هم فکر میکنم که ما بسیار وقت لازم داریم که یک بار از افغانستان جنگ زده نارام عقب مانده کمک بیشتر بخزیم. باز در او وقت شرایط فراهم شود که هم مردم امکان قضاوت داشته باشه و از این حق خود استفاده بکنن، هم اونایی که در رأس قرار دارن و قانون رو باید تطبیق بکنن مریض اجرا بسازه.
منتها سر راه های حل امی که امی چیزایی که ما شما گفتیم زیادتر به مردم تکیه میکنه، منتها مردم هیچ رول نداره سر از امی رهبرای خود. امی فاکتور از این که مردم بتانه به این مسائل مداخله بکنه، این چطور ایجاد بکنیم؟ یعنی مردم اصل است نه؟
ما از امو خاطر هست که وقت به کار است که ما این از این شرایط برای این شرایط بهتر قرار بگیریم. هنوز واقعا زمینه تطبیق قانون در افغانستان بسیار ضعیف است و این متاسفانه به قول آقای کرزی از کسای آغاز میشه که دور آقای کرزی قرار داره. از معاونینش، از مشاورینش، از وزرایش، از والیا، از قماندانا، اینا تمام امکانات سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی و همه چیز در افغانستان در انحصار خود آوردن. مثلا رسانه ها بسیارش در افغانستان واقعا رسانه های آزاد نیست. رسانه های اینجویی است و رسانه های سیاسی است که به احزاب تعلق داره. خود احزاب سیاسی هم بسیارش برخواسته از یک پایگاه اجتماعی داخلی ما نیست. بر اساس پروژه ها و بر اساس ضرورت های کشورهای همسایه و بیرونی شکل گرفته. تا وقتی که مردم امکانات اعمال تقاضای خود، خواسته های خود پیدا میکنه، ما با وقت ضرورت داریم.
بله. از سعادت صاحب هم پرسان کنیم، دقیق نیارن. سعادت صاحب هم یعنی رول مردم در افغانستان در هر ساعت گم است. یعنی هیچ احساس نمیشون، اونا زور هم ندارن، تفنگ هم ندارن، واره هیچ کس گوش هم نمیکنن. چطور رو میتونیم ما به اصلا تقویه کنیم؟
اصلا دقیقا ده کم نظامونه چه ده استبداد ده حالت نه یا ده دیکتاتوری سیستم نه زی ولسواکو حالتونو تا ال تا یو زمانی بستر تا ارتیابی تی خلق دی سیاسی شعور پخپل قضاوت ارتیابی حس کی درکی کی او کم موجوده نظامونه چی په اقتدار ولاړ کسان یا احزاب یا حزب دغه په اړه فکر وکړي دوی خپل په نوي اقتصادي سیستم په سیاسي رژیم په اصلاحاتو باندې فکر کولای وشي او دا احساس ورته وشي چې یعنی زه که دغه حرکت وکړم زه همدغه تغییر راوستی شم. اوله خدا ده چې په افغانستان کې موږ د ډیرو کلونو راهیسې یعنی یو مرحله مو د استبداد تجربه کړله، بیا مو د احزابو په نامه چې تجربه کړه هغه هم ترخه تجربه وه. وروسته بیا تقریبا د داود خان د رژیم نه مخکې د کورنۍ سلطنت مسله وه، د هغه نه وروسته د افغانستان د ملت او د دې نظامونو د برخلیک په اړه افغانانو تصمیم نه دی نیولی. یعنی دلته یو ډول دا مسله کې افغانان تلقین شوي دي چې گویا افغانان هغه واقعي یا خاموش اکثریت ورته وایي دغه اصطلاح ترویج دا په دې معنی ده چې خلک په دې باور نشي کولای چې گویا دوی دې کولای وشي یا حق دې ولري چې په سیاسي نظام کې د تغییر راوستلی وشي، اصلاحات دې راوستلی وشي، دوی دې هر څه کولای وشي. حتی ګوري ډیر مهم میکانیزمونه د ولسواکۍ د تطبیق لپاره لکه انتخابات رامنته شو، هم ولس ونشو کولای له دې نه استفاده وکړي. یعنی تر هغه وخته پورې چې دغه فکر چې په دوی سره دی ملت سره، یعنی دغه سیاسی شعور چې تر څو په ملت کې پیدا نشي، یعنی تر څو چې افغانان دا ونه ګڼي چې تغییر راوستی شي، د قدرت مبنا یا منبع په افغانستان کې اوس مثلا خلک فکر کوي چې باید متحده ایالات وي، باید نوره نړۍ وي، دوی هیڅ هم کوی نشي. تر هغه وخته پورې چې موږ د خپل سیاسي سرنوشت په اړه د خودی احساس پیدا نکو او ولس ملت په دې باندې پونه شي بیا هیر نکو. په افغانستان کې خلک په مدني حرکتونو باندې ډیر بلد نه دي، په ډیرو عادي مسایلو باندې فکر وکړي چې دوی تشدد ته مخه کوي. دا اوس ته فکر کوي مثلا متحده ایالاتو سره که یو څوک دښمني کوي عجل راکیټ ورپسې اخلي، آتا موافق ورسره نه وي، یعنی آتا دغه ستراتیژیک تړون یا ځینې نور مسایل چې وشو تر ټولو ډیر مشروعیت ورته همدغه مخالفینو ورکړی دی، ځکه د تروریزم موجودیت یو ډول باندې دوی تثبیت کړی. یعنی معقوله مبارزه مدني مبارزه ده، خو خلک دغه سره اشنا نه دي، همغه تشدد همغه ټوپک، تر څو چې موږ دغه مسایل حل نه کړو او بل په خپله نظام کې باید داسې یو روحیه رامنځته شي، داسې تدابیر ونیول شي په قوانینو کې چې موږ شو کولای احزابو ته لاره پیدا کړو. فکر کوم دا یغه
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خپرې شي.
یادی سو که دوبار تلفون کرد از بگرام، شکایت شنی است که افغانستان از احزاب با مشکلات رو بارو شده. اونا کلمه ایزی که تباه شده افغانستان به کار بردن. من فکر میکنم که بسیاری از مردم افغانستان با تجربه تلخی که از فعالیت احزاب سیاسی تا 40 سال گذشته دارن به مینت جرستن که یک قسمت زیادی از مشکلات که افغانستان داره و داینده امور تجربه خواهد کرد ناشی از عوامل خلاف می احزاب است. ما جناب نظر سه برای آینده بسیار نزدیک کدام روشنی رو نمیبینم. برای اینکه ما یک کشور هستیم که هنوزم در جنگ هستیم، هنوزم مشکلات بسیار شدید اقتصادی داریم و اگه کمک های خارجی قطع شوه یا کم شوه مشکلات هنوزم بیشتر میشه. مداخله همسایه ها فوق العاده بسیار است. هنوز متاسفانه سطح سواد عمومی و آگاهی عامه به حد نیست که مردم حق خود بشناسه و به خاطر گرفتن حق خود مبارزه مسالمت آمیز مدنی و سیاسی بکنن. بله. از او خاطر من فکر میکنم سالای ایندم این مشکلات خواهد بود، اما وظیفه همه است از دولت، از رسانه ها، از نخبه های سیاسی که مردم را به طریق راهنمایی بکنن که اونا بتونن از امو حقوق اساسی خود در یک جامعه مدنی بهرمند شوند.
بله. اریانزه سیب دا چه اوریدون که وی دیدی رول نم در مسئله اوریدلی دا چه وی گندونه دی هیواد تباهی سبب کیشه، خصوصا تعدد زیاتواله. چه فکر کوئ چې دا مسله د هیواد له تباهۍ سره څه ارتباط لري او کنه؟
عمومي تجربه خو داسې ده چې سیاسي احزابو په دیموکراتیکو ټولنو کې ښه نتیجه ورکړی ده، لکه په ترکیه کې، لکه په دې اروپایي هیوادو کې، لکه په امریکا کې قوي حزبونه دي، په انتخاباتو کې برخه اخلي، خپل خلک رهبري کوي. په افغانستان غوندې هیواد کې چې هلته بدلون اکثرا خارجي عوامل لري، یا لکه په اوسني عراق کې چې د جنګ په نتیجه کې هلته تغییر راغلی، یا په لیبیا کې مثلا په دې ټولو کې دا سیاسي احزابو جوړېدل ته سلو اوسه اوښتي دي. ما پرون واورل چې په لیبیا کې 130 حزبونه رایسر شوي
په ابتدا کې همداسې بیا ورو ورو کمیږي،
ځکه دا اکثرا انجیوي او پروژوي حزبونه وي، د بیرونیو د غوښتنو په اساس او د امکاناتو په اساس او د وسایلو د پیسو په خاطر باندې جوړېږي چې کله هغه وظیفه سرته ورسه هغه د منځه ځي. وخت به په کار وي چې ملي او سراسري حزبونه جوړ شي، او زه امیدوارم چې په افغانستان کې موږ داسې حزبونه او مشران ولرو چې هغه بده خاطره چې د افغانستان خلکو په اسهانو کې د حزبونو د اوسني او پخواني فعالیت نه پاتې ده هغه رفع شي.
سعادت صاحب هم بشنه، سعادت صاحب رای کنترول چې از احزاب در افغانستان بدنام شده منتا یا یک نوع کنترل هم شد و فعالیت هایشان مثلا گفتیم به اساس قانون که برازی اگر وظیفه داده شد و شما خواهر هر سال یک مجلس کلان منطقه ماهانه یک سال مجلس های خرد ریزه ای گپا داشته باشین،
یعنی تنویل
تنویلش ای گپای شد. از او خاطر چی است راه حل سه به نظر شما؟
اصلا با دقا ایدیا و حزب مثلا مخی مطرح شد، یو حزب خو همغه د دیکتاتوري نظامونو کې احزاب تدیر وی رامن تشیایب نه لري، خو د وخت په تیرېدو سره احزاب باید خپل منځو کې ائتلافونه وکړي، نږدېوالی باید راشي او ورو غټ احزاب رامن تشي. په افغانستان کې له بده مرغه دغه بهیر ګړندی نه شو، نظام ځینې فشارونه وارد کړه چې دا هم مثبت پایله لري او هم منفي پایله لري. مثلا همدغه د 10,000 غړو قید نیول او بل په څلی رشتو په شلو ولایاتو کې د نمایندګیو لرل، اوس دا د یو خواته نه د احزابو په کمولو کې ګټه کوي، اما د بله خواته نه بیا د واقعي ملي احزابو د ظهور مخنیوی هم کوي. مثلا که چیرته تاسو په نړۍ کې ډیر د مهمو ګوندونو تاریخ وګوري، درې څلور کسان خپل نظر یو کړی دی او بل اخر هغه په ډیر غټو نظامونو باندې په احزابو باندې بدل شوی. اوس نو دغه څو زورور کسان چې دي دوی کولای شي چې په خپل هغه اقتصادي زور باندې او مخکې مو ویل شول تلته د ثبتو راجستر هغه کمپیوټرایز سیستم موږ نه لرو چې معلوم شي یو کس څو ځای راجستر دی. لس لس زره کسان به هر څوک پیدا کړي، حتی زه یو جهادي رهبر نوم یې نه اخلمه، هغه یو وکیل ته زنګ وهلی و، هغه ماته ویل چې زه دا کار وکړم که نه. هغه نه کسان غوښتي و چې ته د قوم نه دومره کسان نو تذکرې ماته راولېږه چې زه حزب جوړوم. یعنی متاسفانه داسې مشکلات شته. د حل څو لارې دي. زه فکر کوم چې یو د عدلیې وزارت باید اساسنامې د احزابو دقیقې وګوري او غټ جدي معیارونه ورته وضع کړي. مثلا حزب چې کله غواړي راجستر سي اساسنامه کې د څه ډول اقتصاد نه تننګه کوي، څه ډول اقتصادي نظام غواړي د افغانستان لپاره، چې هغه په دا نورو احزابو کې نه وي. هغه ته آزاد بازار غواړي، آزاد بازار کې په کومو جزئیاتو په کومو شرایطو، انحصاري سیستم دولتي سیستم غواړي په کوم جزئیاتو په کومې توجه باندې. یا دا رسې د افغانستان په سیاسي رژیم کې ستا نظر څه دی؟ اداري جوړښت په څه رقم دی؟ څومره وزارتخانه باید وي؟ څه باید وي؟ دا خو د قدرت د ترلاسه کولو لپاره یا همدغه موضوع د سیاست په خپله قدرت د هغه سیاسي اهدافو ته رسیدل دي. داسې معیارونه ورته وټاکل شي. بل احزابو ته بل قید ونیول شي چې که مثلا د ولسي جرګې په ټاکنو کې حزب ونشو کولای چې مثلا 15 څوکۍ یا 4 څوکۍ لاسته راوړي، هغه حزب منحل دی. داسې قید ورته ونیول شي، هغه احزاب چې نوي ثبتېږي، هغه احزاب چې پخواني دي، که چیرته داسې
فکر نه کوي کله ناکله داسې کیږي چې یو ګوند بیخي ناکامه شي لیکن مستحق یې نه وي، لیکن په بله دوره کې بیرته ډېرې رایې ترلاسه کړي.
هغه د څارمن صاحب ما تاسو ته وویل چې دا ډول طرحې چې ده د خپل اساسي قانون کې حکم دا دی وایي د افغانستان د اتباعو یا د افغانانو حقونه اساسي حقونه نه تعدیلېږي، مګر داسې د هغوی په نفع وي. موږ باید ضرر او نفع د یو قضیې په پام کې ونیسو. خپله د حزب مسله د اساسي قانون 22 کې راغلی، یعنې دا اساسي حق دی. اوس موضوع دا ده، البته میکانیزمونه شفافه کول دا په کار دي. اوس خو موږ د یو خواته نه خراب نه یو، مشکل نه لرو. یعنی که چیرته د انتخاباتو مسله حل وي او هغه ګوند واقعا د خلکو په منځ کې ځای ولري، ولې باید ونشي کولای؟ مثال خیر ده، تاسې دا ګراف ټیټ راوړئ، ما 15 څوکۍ ویلې، تاسې 2 څوکۍ ونیسئ. یعنی یو ګوند چې په 249 څوکیو کې ونشي کولای 2 څوکۍ ونه لري، هغه حق د سیاسي فعالیت د ګوند په توګه نه لري. افغانستان کې دا مشکل جدي دی. دا اوس عملا احزاب وسلوال دي. دا اوس تاسې وینئ د دوی تهدیدونه، د دوی ګواښ افغانستان په داخلي جنګو باندې تهدیدوي. یعنی دا خو هغه څه دي چې د قدرت جزیرې په افغانستان کې کومې مشخصې څیرې چې دي، دا هغه ممانعتونه چې دي، دا خو زموږ د وس خبره نه ده. یعنی دا خو بدماشي ده، زور دی. نو زور لپاره به تاسې څه رقم منطق ولري؟ موږ هغه منطقي بحث کې دا خبره مطرح کوو چې که چیرته دغه اساسي حق نور هم تعدیل شي په دغه حد کې چې احزاب ډیر احساس د مسؤلیتو کې. زه تاسې ته یو خبر وکړم، دا اوس د انتخاباتو کمیسیون په خپله نوې طرحه کې احزابو ته درېمه برخه ورکړې، اما په ولسي جرګې کې همدغه هر ولایت څوکۍ په درې برخو ویشل شوي دي، یو برخه یې د احزابو ده. دا په خپله مسله بیرته قومي کوي، سمتي کوي. ښه دا ده چې د احزابو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه سي، لکه کوچیانو لپاره څه ده. یعنی دلته احزاب تلاش وکړي چې په ټول افغانستان کې څوکۍ لاسته راوړي. اما دا کار نه دی شوی. که دغسې دوی د کار ساحه وسیع شي، مکلفیتونه ورته وضع شي، کارونو باندې جدي نظارت وشي، زه فکر کوم دا مشکل حل کیدای شي. ما زه بیا هم تاکید کوم چې په افغانستان کې اوس موږ جذابه رهبری نه لرو. متاسفانه داسې جذابه څېره چې خلک په هغه باندې اعتبار وکړي